سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا ته ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبرېږي خو تر غوړې وړاندې د دې سات خبرونه اروپایي اتحادیه وایي افغانستان کې یو ویش میلیون خلک د څکاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دا سیال لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګ او وچکالۍ له کبله ډېرې کمې شوې. اروپایي اتحادیه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د راوستلو، د لاسي پمپو او د څاګانو په کیندلو کې مرستې کوي. مخکې تر دې یونیسف یا د کوچیانو لپاره د ملګرو ملتونو په مخکې تردی یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې کمې شوې دي. یونیسف زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پر مخام د مسافرونکو موټره پر مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې سالنګونو کې له هم د واورو د پاکوالي هڅې روان دي څو لاره د ترانسپورتي موټرو تک ته هم چمتو شي. سالنګ لار پرون یکشنبې سهار مهال د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده شوی وه. سالنګ یو مهم ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. یو روسي جنرال مسکو کې د بم چاودنه کې وژل شوی. د روسي چارواکو نن یکشنبه وویل چې دغه هیواد یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې چارواکو ویل ډګر جنرال فینال سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پورې نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وژل شوی. د دغې ادارې ویاند ویلي چې د قتل د لامل د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي او پیښه کې د اوکراین د استخباراتي ادارو د لاس لرلو امکان هم څیړل کیږي. 55 کلن جنرال سروروف په دې وروستیو کې د روسیې د پوز د درستیزوالي په یوې څانګه کې کار کاوه. د جرمني پی ډی ا ریجانس راپورټ ورکړي چې د 2023 کال د دسمبر په اوله د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي تسلیحاتو قومندان جنرال ایوان کیوروف په مسکو کې په بمی چاودنه کې وژل شوی و چې روسیه د اوکراین استخباراتو د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست. او کرملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریز ولاړ پاتې شوی او د مسکو او د هغه د اروپایي متحدانو وړاندیز رد کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو یې مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتره لرې پروت دی ولسي خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. دا سومي سیمې وضعیت نه څرګنده پاتې دی او جزئیات یې سمدلاسه تایید شوي نه دي، خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکایي چارواکو خبرو د کوم څرګند پرمختګ نه خبرې کې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم د خبرې رغونکي بللې دي، خو د راتلونکو محتملو غونډو په هکله څه ویل شوي نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم. خی تاسو د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وی. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کېږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وایي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبیعي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه
کم ډول ویتامینونه زموږ د بدن لپاره ضرور دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکی لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څاړه تیاده څنګه کولای شو د پوستکی د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکی د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم کچیرته ورسته تماس ونی وو پښتنې د موضوع په اړه درلودله اتریوا به ورو خو په نمبرو کې ز بخپل پښتنو تراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او خلا په اړه باندې ډېری زیاتې پښتنې دي. نمبر خو تاسو ته خرغلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، تمام سلامونه ونی کړي هېره هم د ازادۍ راډیو لاله نه د افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او ته لوي تختن تعالی تخور ته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصصي یاستي. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي، غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او د غونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې غونځي رامنځته کیږي د مخه ونیسي.
مننه ورجانې، دا باید وایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومده ارگان دی وجود ده، لطول نه هغه مهمه وظیفه د پوستکی دا ده چې د وجود داخلي سیستم ټول د کور کړای ده او د محافظت کوي. په دې پوستکی کې مختلف غدوات دي چې هغه داخلي سیستم ته بعضی نقصانات نه پرېږدي چې داخل شي. نو پوستکی دا باید وایم چې په ټول بدن کې ایر مهم ارگان دا. نو رازو اصلی تا پختنی تا چه سرنگا دی خلکو پا مخ بندی چملکی پیدا کیگی یا لکی پیدا کیگی. نو دی زوانان و خلکو پا مخ اکثر چه چملکی را منسته کیگی بیلی لطن لری، یو خدا دی چه پا نرمال دول بندی یو شخص سالیخت و کالون پورتا کیگی دی رد پستک لاند خواتا کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې لمن ځي او پوستکی له غونځوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوا کنستراکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواو شا کې غونځې ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجه نه هم کېدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمي کې کمی چکی دی غي د کموالي دی وجه نه هم دغه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نه سو ویلای، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې روی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخم چې ملک کیږي او پوستکی هم ګنجي کیږي، ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ته. او دویم وختنه دی فکر کوم د لکو په اړه کې وا.
بله
ښه، نو دویم وختنه ته درازم چې په لکې په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکې معمولا دوه ډول دي، یو خو هغه لکې دي چې هغه په حاملدار او خځو کې پیدا کیږي، یا هغه خځې چې ودونه وکي شومان دا وری شو دی ورکی هغه کې پیدا کیږي. هغه ته کولاد موای، یو هغه لکې دي چې هغه په ځوانانو انجنونو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي، هغه ته بیا ملاز موای. د دوارو علتونه هم فرق لري او په دوارو کې هغه اراز علائم او کلینیکی لوحې هم فرق کوي. نو را بس اولین هغه خځې چې هغه حمل لري یا بارداري، دوی معمولا د دغه لکو سره ډیر مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویتامینونو په بدن باندې زیاتی یو خدای دا چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویتامینونه او پروتینونه ورکوي. نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه بغیر باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروتینونو او د ویتامینونو د کموالي سره مخامخ کیږي معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکوي دي هغه په مخ او د سترګو په خواو شا کې لکې را پیدا کیږي. د مغ کسان چې په دوامدار دول مر ته کار کوي یا د مر پروټکشن نه لري هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سردردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویتامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړې تداوی په ځانګړې میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسی بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده دغه په اړه راته لږ ډیر وایست دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې رامنځته کیږي په بخښنې سره ګونجې رامنځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي ځینې کسان هغه تنکی ځواني کې د سترګو شاوخوا یې دغه خطونوي یا تندی کې د خطونوي تاسو د چربی یادونه وکړه چې دلته هغه چربی چې کله لمنځه ځي عمر ورسره ډیریږي د ګونجې ورسره هم دغونه یې یا د خطونی پراخه کیږي ډیریږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولای شي پوره کی یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر خدا چې د سترګو خواو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شدا بیا به یې نه رسته راسو استرغو په خوا شا په چملکې او د غو په چربیانو مخبر وکړو. نو زه راځم اول د استرغو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي د تجار سرکل وای دا معمولا په کسانو کې ډېری لیدل کیږي چې هغه انجن یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سولې یا همدارنګ دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره لامه مخامخ شوی وي یا اکثره بې خوبي یا هغه کسان چې وي هم د سیګریټ یا نشئی مواد استفاده کوي خصوصا بعضی کسان چې وي د ټابلیټ کاپنوم باندې ګولۍ دی هغه ډیر استفاده کوي هغه ته دا مشکلات رامنځته کوي. یا هغه کسان چې وي ډیر فزیکی کارونه کوي یا هغه کسان چې وي مثلا دوه درې ودونه لري دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي. دغه خلکو کې کې بیا د سترګو خواوشه حلقي لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشه حلقي اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی دی چې هغه لپاره بیا یو خاص انډي اکتونوم باندې یو لیزر د چې بعضی خلک په اروپا او په نورو ملکونو کې کوشش کوي هغه د سترګو خواوشه حلقي جوړی کی چې هغه تور اختیار شي. دا یو نوې موډ ده چې شاید د روس او افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کی چې دا مود استفاده کې خو په هر حال هغه د دې په خاطر کې چې دا سړی دی یا دغه خزه یا دغه انجلی څنګه داسې غمګین ښکار شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کانفرنسونو ته ځم هلته اکثر دغه تداویانې هلته متعلقه او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته زموږ په هیواد کې خو علتونه ډیر زیات دي او د ټولو نه مهم علت هم دا کم خونی ده، هم دا د ویتامینونو کموالی ده، او هم دا رنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او هم دا رنګه دوی یا زاړي دي سترګې سړي دا مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د دغه پیړه ته وایست د هغه ختونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا ختونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا ختونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور ختونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندې نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور ختونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسی کې چملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځي ګونځي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی سې ورته وایدا کېږي. د بعضې خواوشا دوه لینونه دي، د لینونه دي چې دی ته خد خندا هم وایي، او نیز ولاد الفول ورته وایي په طبابت کې. دغه اکثره خطونه پیدا کېږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي. نه هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي دغه خطونه پیدا کېږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کېږي، او د دغو چربیانو د کموالي د وجې نه کېږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمخ تللې ده، د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواوشا چملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. جیلونه راغلی دي چې هغه په مخصوصو کینورو کې زرکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اوریدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب بوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسیس مخاګ لاسادای رادیو ناوړی رختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. نن د پوستکي په خلا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملکی پیدا شي، همدارنګه پتندې کې ژور خاتون رامنځته شي، او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویر لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه تداوی کولای شو، څه حل لارې دي، څه ډول تداویان د دغه سترګو د حلقو د لمنځولو له همدارنګ د خاتون د لمنځولو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي، او مصرف څومره دی په دې باندې ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب، که تاسو واخیستی وي مهرباني بیرته مغه خبرې مو چې چرته پته شي وي هغه ته به راوګرځو.
نو دل تمنګ ویلې چې موږ دا په درې دوله تداوی کوو، دا چملکانی یا دا ګونځي یا دا مخې کې ځوان سوي لمړی خورته کوشش کوو چې بوتاک زار کو او بوتاک څنګه د پېښانی او د سترګو خواو شاده دا چملکې منځ وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا ریپیټ زار کوي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی ز راغلی له دنیا ته، چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي، یا دا د خندا خطونه چې ورته وایي، په دې کې ورته زر کېږي، یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر دغه ته مثلا د اناتومي د فیس مکمله معلومه یې. دلته دغه مواد متاسفانه چې یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي، یو یا نقصانات چې ورته وایي، هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي، یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او دا مخ یا شخص له منځه ځي، اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژر کېږي، چې هغه ته نیکروسز وایي. دا باید هر څوک درکنه کې دلته متاسفانه پاتکر او هوادو کې، یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پر خراب شي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درې مهمه برخه لفټینګ ورته وایي، یا پلاستیک سرجري ورته وایي، چې موږ یې وایي لپاره یو خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه کټ کوو او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ترې لري کوو. دا بیا په څو میتودو کې چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خوا او شا پوستکی چې ځوړند شوی یا زاد شوی، دې ته اپر بلیپوپلاستي وایي، او دا لاندې ته لوور بلیپوپلاستي وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویان دي. یو خو دا دي چې موږ که چیرته چربي کې یو مخصوص کینولې لرو، یو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخله وو، هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چیرته پوستکی زیات شوی، ځوړندې سترګو فریشر راوستای، سترګې مثلا درنجې کړي، هغه نه بیا د اضافه پوستکی دی او خاصې جراحي په واسطه باندې لري کوو چې هغه یو خاص او ظریف کاره جراحي ده چې ته هم اپر بلیپرو پلاستي وایي. دا جراحي دی خاص سرجن په واسطه باندې کیږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لري شي، هغه په داسې تارو وګڼي چې هغه ډېر کمزوري تارونه چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادیږي، هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګڼو چې د دې د اسکار یا زخمې پاتې نه شي. او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي، د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي، هېڅ داغې نه ده پاتې شوی. نو دغه د معلومات و چې د دغو
په دې څور په مصرف راځي. دا هر تداوی چې تاسو نومي واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره، په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانۍ یو حساب وکړو.
دا خو فرق کوي کنه. مثلا بوتاکس دو درې کمپنۍ دي، چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي، د ټولو نه ښه بوتاکس دي، انټرنیشنل بوتاکس دي، چې هغه تقریبا $100 پورې یو دانه بوتاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده، جو ویدار هم ورته وایي چې هغه تقریبا $50 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري، انټرنیشنل قیمت چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران دا چې نورې دواګانې راستلې دي چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په دې لحاظ باندې سپات سو پلاستیک سرجري یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجري ده چې هغه ډېر قیمته ده. ولې متاسفه نه چې په افغانستان کې هومره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکي، او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکي. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خواوشه پوستکی چې څومره کې، یا مخ کته ډېر ځوړند شوی چې د موږ ورته د سخت دي چې ځوړند یا کومه تشال چې ورته وایي، دغه کسان بیا موږ ته مراجع کوي. هغوی لپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو، هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې. حتی مثلا په خارج کې دغه تنه د سترګو پاس او لندې جراحي کې $1000 د دې نارمل کاست دا ولې په افغانستان کې موږ ته لزر افغاني کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو د امارات کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تللی نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تدابیر کې دغه راوستلای نه ډیره کمواله راوستلای ولو کوم دولت مالیه ډیره زیاته اخلي او په هر حال بیا هم کوشش کوو چې ولسته خدمت وکړو ولست باندې رحم وکړو د غوی لپاره د مشکل د حل لارې وسنجو نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډیر څوک دي پیغلن جون دي کا هلکان دي؟
نو معمولا خدمون خو تقریبا شپیتون ترادیات استدا خدي دي او جریان د لپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلويخت او قانوني چې عمرونه پورته یې هغه بیا د مخدي جریان د لپاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینر چې کوم دی هغه چې سترګې یا مثلا د دې ازرګانو باندې ورسو بلري چې نه یانو باندې یا د دې فلیپینانو باندې مخنه غواړم د ازره کلمه مې چې ویل دا قدم هم یو مشکل ده دا زارغان ورونه راځه خپنه شي مونږ اکثر امدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پرسوب لري مونږ بیا وای نه د چربی لري کو هغه اضافه کوڅه کوي ورنل لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس په هې دننه دي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاری لکړی عام خلکو
یعنی چې سترګې تنګي وي هغه ورته لګي او څه پورته کول شي
کې تنګي هغه موته غټوله ایسو غېته اكو پن شن پلس سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګه د بلوپروپلاستي مورته کو هغه انجونی چې مثلا دی او پاجي ټي ټي وي یا ډيري وګدي یا کګي ډير مونته چې اکثره اوس مراجعه کوي د پزو دی وجه نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او نو هغه د پزو لپاره اکثره ځوانان انجونی راځي دوی ډير تشويش کوي هغه ترینو پلاستي وای بیا مونږ هغه ورته کو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحانی جرایګانی د تدابیر ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي نه د سیسټم مثلا یو پادی لیول باندې کېږي دا کومه جرایي چې زوږه په افغانستان کومه همدغه ټول باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه ټولونه کار اخلي بلدا چې مونږه د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري او په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایرا شي حل تمنګ دعوت کوي کپ امریکا کې کپ دوبای کې کپ ترکیه کې زدا اوس ورځ مخ کې ترکیه په داسې ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نو حال کا کوم سرجریانی کومې تداویانی مونږ کړی دی مونږ غوي سره شریک کړی غوي مونږ سره شریک کړل نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایی په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نکم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نشي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د دبليو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کومه نو هغه هم په ټول دنیا کې لا مغه نه دغه خپل کېږي استفاده کېږي موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصین یو گروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ یا هغه باندې مشکوک شي یا اټس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په گروپ کې اچي بیا موږ خپل په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ڈسکشن یا مدزوم دلار نه کو یا مثلا د ویډیو کال دی را نه کو دا مشکل حل کو وښه وسبختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي دا لیکن کنټرول شوی دا د بای برخه کې هم ډیر مخکې روان ده او نور به هم امداسي مخکېږي مونږه وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړی و چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړ چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه اې دې لپاره اوس یو نوې اتحادیه رامنځته شوې د شخصي روغتونونو چې ډېر له شفاخانه د ډېر له شفاخانو رئیسان د سکتور خصوصي بور تر اغلو چې به غو کې زه هم شامل ما او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لوی کانګره لرو چې هغه کې تمنګ یو رئیس تېنو او یو ورته معاون ته نو نو پیغه به د خیره کار وخت ولیا به تاسو سره تفصیلی خبري وکړو د افغانستان تبابت به در سره شریکو مون همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کو هغه بے کیفیت دواګانې چې واردېږي هغه بند کو هغه ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستري هغوی ته اجازه ورکو نو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدا ده نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي حتی بعضې آرایشګران دي آرایشګرانې دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم توروالی درته ایسته کوم مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري څومره نقصانات ورکوي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي خو دغه د پاره زوس او منګه او دغه بورد او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تفریح نکړي
مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان په دې لښته په خپل کارونه کې بریالي شي او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړي توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې باندې کې د پوستکي د خلک د مخ د خلک قیمتونه ډیر لوړ دي خو لکه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي د خبرونه په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې وي د چولي واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي په دې سره به خبرونه پای ته ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیسته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکري محمدي صاحب زاده او ثانوي زکري مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ يم او بیا روسته د غینه په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال مې اغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومانو د څنګه تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومې د اغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره بیا 15 کال د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه د روستا په کال 2013 کې د پی ایچ ډی برنامې په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشو متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو په جاپان کې سونامي و نو دا سونامی د وجنه زما صحی حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې می دوه ډیپلومه چې یو د لندن سکول اف هایجین اند ټروپیکل میډیسن لري او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کال مخکې د فیلډ اپیډیمیالوجی په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مفورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبدیلې ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
دغه لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله
ز ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کلمه چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مخخ شو ډیر کوچنی وم چې کور تلارم نور کوچیان سره به چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثيل کوو او ماغه وخت نسما د تب سره مینه و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیر ښه، تاسو به خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی، کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلث نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې
بله رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلث او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لړی چې منګه غیته هرډ ایمیونټی وایو او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوی نیوی حتی هغه لګو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوی معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوی معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي ته د دې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کاورج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
بله کوم شي
دغه تر منګه نه کیږي
کوم شي د څو مهمو ناروغي یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنګ د ناروغي څخه وقایه کیږي منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاطه استلاده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدلی ماشوم ته چې دا هغه دی به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي منګه استادې تقریبا سالويخ فزوس کاله د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیات او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو کې شامل دي. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز دی چې په درې دوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د لاندې دوه څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بله او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
بله
فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونو سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محوه کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه WHO نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطح دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې ځینې نېشنل حوزو ته، د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالی او ته د ولسوالی و نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ټول جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالاتو نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه اکله چالت زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و چې خوشبختانه موږ د دې پیښې
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزې دي کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچا ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسی مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته دغه کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره خوخي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکي او هغه ته خوخ کی. نو تاسو باور وکي چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د زیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نه تکیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خبريږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې نه هم دي اکثره لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بی عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمه لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامه روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینه صاحب وګوته کی او حالته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ الته د ټولنې د آگاهی کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي
زیاتی. معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاین په لیږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو سره ډول ارزوي په دالر پروتوسي موګه
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي معنا دا چې په ټول هواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غي د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو مؤسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې د خوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه زی او الټا واکسینیشن کوي چې د کور په کور واکسینیشن کوي نشي. نو اوس هم زه تاسو ته ویل شم چې کوم هدف چې د عام روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي. زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنې لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې